السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2023 کال د جولای د میاشتې نه همنيټه ده ولی ها میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 5 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان سیمو نړۍ پاړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تفسیر لرو خو اول خبرونه له نجیبه مرو
امریکا ولسمشر وای د اگست پای کې د افغانستان لپاره د غوی ماموریت پای ته رسیدي. منځنی ختیځ او اروپا کې د کورونا لوجې بند پاتې پاکستانیان هیواد ته لګول کیږي او په آسټریا یا اتریش کې اور ګاډي سین تلویدلې ولس کسان په پیژوبل. د خبرونو تفصیل د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي په افغانستان کې بعد امریکایي ځواکونو ماموریت د اگست پر 1.5 نیټه پای ته ورسیږي. نوموړي پرون په سپینې ماڼۍ کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویل افغانستان ته امریکایي ځواکونه د ملت جوړونې لپاره نه وتللي. هغه ویل هغوی په سیمه کې د امریکا لویې جګړې ته د پای ټک ږدي. نوموړي د خپلو هغو نقادانو په ځواب کې چې پوښتنه کوي امریکا ولې له افغانستان خپل ځواکونه باسي ویل دا د افغانانو مسؤلیت دی چې پرېکړه وکړي خپل هیواد څنګه چلول. نوموړی وایي افغان مشران باید سره کښېني او د خپل سباوون پرېکړه وکړي. هغه ژمنه وکړه چې د افغان حکومت او پوځیانو سره به مرستې دوام ولري. د امریکا ولسمشر پخوا ویلي و خپل ټول ځواکونه د روان کال د سپتمبر تر 11 نیټې پورې له افغانستانه باسي، خو اوسنی اعلان یې داسې مهال کړی چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پرمختګ د کورنۍ جګړې ویره پیدا کړې ده. په جنوبی وزیرستان کې یو سوداګر او یو ټیکادار د نامعلومو کسانو لخوا په هدافي بریدونو کې وژل شوی دی. د جنوبی وزیرستان چارواکو نن مشال لډیو ته ویل چې سوداګر په وانا او ټیکادار په تیار ځکه پرون وژل شوی. د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علی نن مشال لډیو ته ویل وژل شوی تجار حفیظ او وژل شوی ټیکادار عمر نومیږي. نوموړی وایي د نامعلومو کسانو خلاف پرچی کټ شوی او تر اوسه یې په ترس کې څوک نه دی نیول شوی. په جنوبی او شمالي وزیرستان کې تر دې وړاندې هم په هدافي بریدونو کې ګڼ مخور کسان د نامعلومو کسانو لخوا په ورته ډول وژل شوی دی. د بلوچستان چارواکي وایي په کلی عبدالله کې د غیبزی قبیلې د دوو ډلو ترمنځ په جګړه کې درې کسان وژل شوی دي. د کلی عبدالله ډیپټي کمشنر طارق جاوید منګل نن مشال لډیو ته ویل دا پیښه پرون مخې ته راغلی ده. هغه وړاندې ویل
مرنے والوں کی جو تعداد ہے وہ تین ہے. دو
پدی پی خکی دری کسان وجل شوی، دو پکی د یوی لوری کسان دی او یو بل تن بیا لاروی دی، یو بل ژوبل تن په روختون کې داخل دی، سو نور کسان هم سرسری خوک شوی وو. دا پیخه په عبدالله خان بازار کې مخې ته راغلی ده.
د بلوچستان چارواکي او ځایي خلک وایي چې جګړه په بازار کې د دواړو ډلو ترمنځ د معمولی تکرار نه پس شروع شوه. د پاکستان د هوا بازی وزیر غلام سرور خان وایي د روانې میاشتې تر 6 نیټې پورې به هغه ټول پاکستانی وګړي خپل ملک ته ستنوي چې په اروپایي او منځني ختیځ هیوادونو کې د کورونا د بندیزونو له وجې بند پاتې دي. نوموړي نن د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې د خبرو پر مهال وویل د پاکستان پی آی اے هوایي کرښې په ځانګړو پروازونو کې تر ننه له منځني ختیځه بند پاتې 45,114 پاکستانیان واپس ملک ته لېږدولې دي. نوموړي ویل له اروپایي هیوادونو او برطانیې نه هم په کرایه شو الوتکو کې مسافر پاکستان ته واپس لیږدول کیږي. له اروپایي هیوادونو همدارنګ له منځني ختیځه ګڼ مسافر د لوی اختر تیرولو لپاره پاکستان ته ستنېدل غواړي، خو د پروازونو د ځنډ او لغوه کېدو نه سر ټکوي. د آسټریا یا اتریش په سیلزبرګ ښار کې یو اورګاډی چې له ماشومانو او ځوانانو ډکو له پاټلۍ تر خوېدو وروسته سیند ته غورځېدلی. ځایي رسنۍ خبر ورکوي چې په دې حادثه کې لږ تر لږه 19 کسان ژوبل شوي دي. د اتریش سرکاري راډیو ویلي د یو ځایي اورګاډي ډبه چې 50 مسافر پکې سپاره او ظاهرا ښکاري چې د اورګاډي په پاټلۍ د طوفان نه پس د پاتې شوې ملبې له وجې خوېدلی او د سینو بوتل لوېدلی. انډونیشیا اوس مهال د نړۍ په کچه د کورونا وبا د خپرېدو تر ټولو لوی ځای ګرځېدلی دی. د 270 میلیونو وګړو درلودونکي دې هیواد کې د کورونا ډیلټا بڼې زور اخیستی دی. د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره روانې نړیوالې هڅې د یاد وایرس د ډیلټا بڼې له وجې اغېزمنې شوې دي. د رسمي معلوماتو له مخې په انډونیشیا کې د کورونا وبا له وجې د تلفاتو کچه په یوه میاشت کې 15 وارې لوړه شوې او د ورځې 0 کسانو مړینې ته رسېدلې ده. خو داسې ګمانونه هم شته چې کېدای شي د کورونا وبا له وجې د مړو شو ټولو کسانو شمیره په رسمي توګه د اعلان شو 3,500 لوړوي. په پلازمینه جکارتا کې د کووېډ 19 له 15 هدیرو څخه سلورې ډکې شوې. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اورئ د امریکا ولسمشر ویلی په افغانستان کې د دوی پوځي مشن بعد اگست په 1.5 پای ومني. د خیبر پختونخوا د کرونا وایرس د مخنیوي څانګې مشر وایي تر اوسه په صوبه کې حالات دومره خراب نه دي، خو که احتیاط ونه شو نو د وبا څلورمې چپې خطر موجود دی.
هر څه کولو شوي دي، کنه کاروبارونه، سکولونه، شادي هال بیا را روان اختر دی، نو د احتمال دا دی چې هغه د ایس او پی هغه عمل درآمد نشي او کیسونه پورېږي.
د خیبر پختونخوا حکومت د مختلفو سرکاري محکمې ملازمینو په الاونسونو کې د زیاتوالي اعلان کړی، خو د صوبې د سرکاري ملازمینو اتحادیې مشر وایي
چې کوم های سکیل ملازمین دي افسران دي هغې ته زیاته فایده ده، لوور سکیل والا ملازمین ته کمه فایده ده. احتجاج نه بعد معاهده باندې د عمل درآمد شي.
په کورم کې ځایي مشران تور لګوي چې د سرکاري سکولونو په برتیانو کې ځایي خلک له پامه غورځول شوي. نو رپورٹونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کړی چې د راتلونکي اگست میاشتې په 1.5 به په افغانستان کې د امریکا پوځي میشن سر ته ورسوي. نوموړي مخکې له دې هېواده د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستو لپاره د سپتمبر 1 وروستۍ نیټه ټاکلې وه. بایدن تېره شپه له سپینې ماڼۍ نه د افغانستان د جګړې په اړه وینا کې هغه اندېښنې چې ګواکې وسلوال طالبان به واک ته ورسیږي بې ځایه وبللې. د ولسمشر بایدن د څرګندونو نور تفصیل د نوریاس نوري په دې رپورټ کې اورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د اګست میاشتې تر 1.5 به په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت پای ته ورسیږي.
زموږ پوځي ماموریت به د اګست تر 1.5 بشپړ شي. د ځواکونو د کمولو بهیر په مسؤول او منظم ډول مخته ځي او د وتلو په مهال د خپلو ځواکونو مسؤلیت ته لومړیتوب ورکول کېږي.
بایدن دغه اعلان تېره شپه په سپینه ماڼۍ کې وکړ او وی ویل هغه څه چې د اپریل په میاشت کې اعلان کړی و. په افغانستان کې د امریکا هدف چې عدالت د القاعده د مشر اسامه بن لادن راکاګل او پر امریکا د سپتمبر د 1 د حملو د نورو ترهګرو ځپل او د القاعده کمزوري کولو ترلاسه شوی دی. بایدن چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د خپلې پریکړې له امله د انتقاد کوونکو تر فشار لاندې دی وویل افغانستان ته امریکا د ملت جوړولو لپاره نه وتللی او په دې هېواد کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسوي.
موږ افغانستان ته د ملت جوړونې لپاره نه وتللي. دا حق او مسؤلیت یوازې د افغانانو دی چې د خپلې راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي، چې په څه ډول غواړي د خپل هېواد چارې سنبال کړي.
بایدن د افغانستان له حکومت او د دې هېواد له ځواکونو سره د ملاتړ د دوام ژمنه وکړه او د جګړې په ډګر کې د وسلوالو طالبانو له لوري وروستو چټکو پرمختګونو ته په پام وویل چې دی ډاډه دی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به وکولی شي چې د طالبانو په وړاندې ودرېږي. بایدن د خپلې وینا په پای کې په سالون کې د حاضرو خبریالانو چې هر یوه هڅه کوله خپله لومړنۍ پوښتنه وکړي له ډېرو سختو پوښتنو سره مخامخ شو. له بایدن څخه لومړنۍ پوښتنه واک ته د وسلوالو طالبانو د احتمالي رسېدو په اړه وه چې یو خبریال په دې بڼه چې آیا دا د نه مخنیوي وړ دی چې طالبان واک ته ورسېږي مطرح کړه.
نه، دا ممکنه نه ده، ځکه چې هلته 300,000 افغان ځواکونه شته چې د نورې نړۍ په شان د هر اردو په څیر ښه مجهز شوي او هم هوایي ځواک شته. دا ځواکونه د شاوخوا 15,000 طالبانو په وړاندې دي. نه، دا د مخنیوي وړ نه ده.
ولسمشر بایدن دغه راز وویل چې هغه په زرګونو افغانان به چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی او د طالبانو له ګواښ سره مخامخ دي وکولی شي چې په متحدو ایالتونو کې پناه واخلي. هغه زیاته کړه د جنوري له میاشتې راهیسې چې ده د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې تر اوسه د ویزې د ځانګړي پروګرام په ترڅ کې د 2,500 افغانانو غوښتنلیکونه منل شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تر پاکلې نیټې مخکې چې د سپتمبر 1 ول افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د اګست 1.5 نیټه داسې مهال اعلانوي چې پنټاګون د سې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر نوي په سلو کې بشپړ شوی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه
روغتیایي چارواکي د پاکستان په ځینو برخو کې د کووډ 19 ناروغۍ په کیسونو کې د زیاتوالي خبره کوي. د کورونا وایرس مخنیوي ګامې ادارې شمیرې ښایي چې په پاکستان کې د روانې میاشتې لومړۍ نیټې راهیسې هره ورځ د زرو نه زیات مثبت کیسونه مخې ته را روان دي. دغه شمیرې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې مخکې د هغه ادارې مشر او وفاقي وزیر اسد عمر ویلي وو چې په هیواد کې په جولای کې د کورونا وایرس څلورمې چپې اټکل کیږي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو. د کورونا وایرس د مخنیوي کامی ادارې نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر د زیارت په ورځ معلومات ورکړي چې په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کووډ 19 ناروغۍ 1493 کیسونه ریکارډ شوي دي. مخکې د پاکستان د منصوبه بندۍ او ترقیاتي کارونو وفاقي وزیر او د این سی او سی مشر اسد عمر د جون په 25مه په ټویټر پاڼه لیکلي وو چې په هغه هیواد کې په جولای میاشت کې د کووډ 19 ناروغۍ د څلورمې چپې خطر موجود دی. په پاکستان کې تر دا وخته د کورونا وایرس درې څپې راغلي او په اپریل میاشت کې د کورونا وایرس مثبتو پیښو کچه لوړه وه. په خیبر پښتونخوا کې د کورونا وایرس د مخنیوي د څانګې مشر ډاکټر اکرام الله خان د جولای پر 8مه مشال ریډیو ته وویل چې د هیواد د نورو برخو پرتله په صوبه کې تر اوسه حالات دومره خراب نه دي، خو بیا هم دوی هر څه له نږدې څاري او کوشش کوي چې د وایرس د خپرېدو مخنیوی وکړي.
هر څه کولو شوي دي، کنه کاروبارونه، سکولونه، شادي هال، بیا را روان اختر دی، د څارو لپاره منډې جوړې شوې دي. نو کې احتمال نه دی چې هغه د ایس او پی هغه سي عمل درآمد نشي او کیسونه خوري. خلکو کو احتیاط نکو، بیا بدای چې خامخا راځي. نو دې لپاره دا چې عوامو تعاون مو سره پکار دی، په دې کې سټریکټ د پبلک هیلت میجرز خو لګیا دي، الحمدلله مونږ اخلو. کوم سره دوه بچاو دي د بیماری خلاف، یو ویکسینیشن دی او یو حفاظتي تدابیر باندې عمل کول دي. نو ویکسینیشن کې الحمدلله موږ تیز روان یو، لکه موږ روزانه تقریبا 70-80,000 نواله پرون موږ تقریبا 1,00,000 پورې خلک ویکسینیټ کړی دي.
په خیبر پښتونخوا کې د عام روغتیا ماهر او ډاکټرانو اتحادیه مشر ډاکټر سایما بدوم ویل چې په صوبه کې حالات لا خدي خو دوی اندېښنه لري چې د جولای په منځ یا اخره کې د کورونا وایرس کیسونه زیات شي، نو ځکه احتیاط پکار دی.
دا ویو په شکر کې کورونا وایرس سپریډ کیږي، تھرډ ویو نه پس کیسز کم شو، او کېدای شي چې د دې یو ریزن دا مې چې ویکسینیشن هم کیږي لګیا دی. خو هغه خپل یو پیکن یو تریم ویو چې ختم شو، نو اوس بیا پریډکټینګ چې څلورم ویو به ضرور شروع کیږي، او اسپیشلی دلته چې کالجونه سکول کولاو شو دي، بیا اخترم دی، بازارونو کې رش هم دی. پکار نه دی چې موږ دونه ریلیکس شو، پکار دی چې موږ ایس او پیز هم هغه شان ته فالو کړو، او ټول نه امپورټنټ شی دی کې ماسک اچول.
په عین حال کې په نړۍ کې د کورونا وایرس نوې بڼې ډیلټا کې سونه راتلو په سندیکنې پیدا شوي، او په ایشیا کې ځینې هیوادونه یو وار بیا محدودیتونو لګولو ته اړ شوي دي. د ډاکټر اکرام الله په خبره په خیبر پښتونخوا کې دغه کیسونه د کابل، سعودي عرب او متحده عرب اماراتونه په پروازونو کې په ورغلو ځینو کسانو کې رپورټ شوي دي، خو دوی هغه کسان معلوم کړي او جلا یې ساتلي دي. په پېښور کې د لیډی ریډینګ اسپتال ویان محمد عاصم ویل چې د وخت په روغتون کې د کورونا وایرس 450 مریضان داخل دي چې په هیچا کې هم د ډیلټا بڼه نه ده موندل شوې. محمد عاصم د جولای په 8مه مشال ریډیو ته ویل چې د حکومت ته هدایت پس دوی د کورونا وایرس کیسونو زیاتېدو ته تیار دي.
حکومت یو ځل بیا چې کوم دی دا تیرو 15 ورځو راځي دا وایي چې کیسونه کې دي زیات شي، نو تاسو خپل سو پیس چې کوم دی هغه مه پرېږدي. په پېښور کې خو دومره نه ده زیاته، خو بهرحال دی ګلګل بلتستان یا دی یو داسې سنور علاقې یا دی چلته کې د کورونا کیسونه چې کوم دی سر اوچت کړی دی. ډېر زیات د تشویش خبره فی الحال د پاره خو په پېښور کې نشته دی، خو دومره ده چې حکومت موږ ته دا ویلي دي چې تاسو کورونا کمپلیکس چې کوم دی هغه سټپ ډاون کوئ. ما نو لکه مطلب موږ وینټیلیټر ورته تاسو ویلی شئ، د آی سی یو بیډز هم ویلی شئ، او کورونا کمپلیکس چې کوم دی هغه هم مطلب دی ټیم کې موږ لکه مطلب تیار یو.
د این سی او سی د معلوماتو تر مخه په هیواد کې د کورونا د مثبتو کیسونو شرح 3.33% ته رسیدلې ده. ډاکټر سایما ویل چې تر اوسه دغه شرح په پاکستان کې 2% وه، چې 3.33% ته تلیه په کیسونو کې د اندېښنې وړ زیاتوالی ښایي. د دغه شرې معنا دا ده چې د کورونا وایرس په شوو ټیسټونو کې په هر سلو کسانو کې څومره کورونا وایرس وهلی دي. وفاقي وزیر اسد عمر ویلیو چې د مصنوعي ذهانت په بنیاد د کورونا وایرس کیسونو جاج اخستو سره په پاکستان کې د کورونا وایرس څلورمې چپې اټکل شوې. اسد عمر ویلیو کچره د کورونا وایرس د مخنیوي په لارښوونو سم عمل ونه شي او د واکسینو پروګرام د ځنډ ښکار شي، نو په جولای کې په پاکستان کې د وبا څلورمه چپه راتللې شي. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه د جولای تر 8مه په پاکستان کې د کورونا وایرس تر 9,60,000 زیات کیسونه ریکارډ شوي. په هیواد کې له کووډ 19 د مړو شو شمیر تر 22,000 زیات دی، خو تر 9,00,000 زیات کسان له ناروغۍ روغ شوي هم دي. دا وخت په پاکستان کې تر 3.5 میلیون زیات کسان په پوره ډول واکسین شوي، او تر 14.5 میلیونو زیاتو کسانو ته د واکسینو یو خوراک ورکړل شوی.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا حکومت د مختلفو سرکاري محکمو ملازمینو لپاره په لاونسونو کې د زیاتوالي اعلانونه کړي. د صوبې د خزانې محکمې لخوا د جولای په 8مه په جاري شوې اعلامیه کې دغه لاونسونه اعلان شوي. د خیبر پختونخوا سرکاري ملازمینو اتحادیې مشر شوکت علي انجم مشال ریډیو ته وویل چې اوس هم هغه وعده پوره شوې نه دي چې د دوی د مظاهرو په وخت ورسره حکومت کړی وي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال شبیر جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا دا خزانه محکمې لخوا دا جولای په 8مه جاری شوې اعلامیې تر مخه د استادانو لپاره 80% د استادې الاونس، د ګریډیونو تر شپږو پورې عام ملازمینو لپاره د ځان صفا ساتلو د میاشتې 2600، د ګریډ اووم نه تر شپاړسم پورې 3500، کورونو کرایه الاونس لپاره 50% زیاتوالی، او دغه شان د پولیسو او نورو محکمو اعلی افسرانو لپاره هم اعلانونه شوي دي. پېښور او اسلام آباد کې د خپلو غوښتنو لپاره په بیلابیلو وختونو کې مظاهرې احتجاجونه کونکي دا خیبر پختونخوا د سرکاري ملازمینو د اتحادی مشر شوکت علي انجم خان مشال لیډو ته وایي چې کوم لزونه مرکزی او صوبایي حکومت د دوی سره کړو هغه وختونه ټول لا اوس هم نه دی منل شوی، نو باید خپل ژمنه تر سره کړی.
چې کوم های کیل ملازمین دي افسران دي هغه ته زیاته پایده ده، لوور سکیل والا ملازمین ته کمه پایده ده. بل خبره ده دا چې کوم خبره شي و چې په خاګانو کې یا لوسنو کې تفاوت ختمو، او درې ما هم خبر دادا چې کوم ډېډ هاک ریلیف په والا باندې دا فیصله او پاکي وزرا موږ سره کړی و چې د 1 جولای نه وه تابعه ټول ډېډ هاک ریلیف دا په بیسک پی کې زم کیږي. نو زمونږ هغه مطالبه په اخ کا مطالبه دی اوس چې کومه وعده شوی دا اګیګا مشرانو سره په اسلام آباد کې د مظاهری او د احتجاج نه بعد نو چې دغه معاهده باندې عمل درآمد شي.
خیبر پختونخوا کې د پرایمري سکولونو د استادانو د اتحادیې مشر عزیز الله خان دغه اعلاناتو هرکلی کوي، وایي چې ګرانی ډیره زیاته شوې ده چې له وجې سرکاري ملازمین په خاصه توګه خکته سوکو یا ګریډونو والا ته ژوند ډیر ګران شوی.
د کم اضافه چور شولې مختلف مدونو کې دا هو زمونږ تقریبا یو کال نه تحریک شروع موږ چې وګورو نو چې لکه ګرانی خو په ملک کې ډیره زیاته ده، کې شک نشته. دا یو ډیر ښه اقدام وکړ. لکه دې نه علاوه موږ ته ټیچنګ الاونس ملو شو په 2017 په انیشل بیسک پی باندې، نو بعضې خلک پرې خفه دي بعضې پرې خوشحاله دي ځکه چې ګرانی ډېره شوې وه، تنخواګانې موږ د دوه کالو په زړو حساب روانې وې. دې سره به لږ غونتې ملازم سا واخلي.
دا یادونه ده چې صوبایي حکومت د کال 2006 او 2020 بجټ کې هم د سرکاري ملازمینو لپاره د 25 او پینشن اخیستونکو لپاره 10% زیاتوالی اعلان کړی و. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په جنوبی وزیرستان کې د هدفي بریدونو په دوه جدا پیښو کې دوه کسان وژل شوي. د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي نن مشال ریډیو ته وویل چې یوه پیښه پرون په واڼه کې شوې چې وسلوالو یو ځایي تاجر په خپل ګاډي کې وژلې. بله پیښه د تحصیل تیارځي تنګي عباس خیلو سیمه کې شوې چې یو ټیکهدار د یو سکول عمارت ته تعمیر جاج اخیستو پر مهال په نښه شوې. د دواړو پیښو ذمهواري لا چا نه ده منلې. تفصیل د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان پولیس مشال ریډیو ته ویلي دي چې 13 ورځ په 8 جولای نه پیژندلې وسلاولې په هدفي بریدونو کښې په واڼه سیمه کښې یو تاجر او تحصیل تیارزا تنګي اباسخیل کښې یو ټیکادور په ډزونه وژلي دي. د دغې پیښې په باره کښې د سویلی وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي مشال ریډیو ته وویل
پرون یو عمر تحصیل تیار ده چې ټارګټ شوی دی، او دا یو حفیظ نوم دی کوم چې په واڼه کې ټارګټ شوی دی. دواړه نامعلومو کسانو ټارګټ کړي، دواړو ایف آئی آر شوی سردار پکې نشته دی، او هغې کې پولیس پرچه ورکړې ده. پولیس او ایف سی پرون دې کې لګیا دي منډې ترډ وهي، له موږ څه کامیابي نه ده حاصل شوې. او دا د دغې واقعاتو تسلسل دی. دې نه مخکې موږ سره دوه نورې واقعې هم شوي دي چې لکه هغه یو خو دا دي دلته دښمنۍ دي، نو هغه خوري، او هغې نه علاوه دوه نور داسې شوي دي چې د هغې لا دعویدارۍ نشته او لا یې د ملزم پته نه لګي.
په تیارزا سیمه تنګي عباس خیل کښې ټیکادور محمد عمر ناپېژندلیو کسانو هغې وخت په ډازونه وژلي چې کله د سکول عمارت د تعمیر جایزه وخسته. وانا بای پاس سیمه کښې د وزیر انټرپرایز مشر تاجر حفیظ الله وزیر په خپل ګاډي کښې ناپېژندلیو وسلاولې په ډزو نه وژلی دی. په سویلي وزیرستان کښې د هدفي مرګونه زیاتېدو وجه په اسلام آباد کښې د فاټا ریسرچ سنټر مشر منصور ماسید مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
وجوهات خې دا دي چې طالبان چې کله په دا علاقې قابض شول بیا دا آپریشن ضربه از دیوی دی بیا لوړل افغانستان ته اوس په افغانستان شه چې چرنګه طالب او د امریکې د جوړه خبره شوې اوس امریکې د افغانستان نخپلا انخلا شروع کړل او طالبون دغه سره مورال ډېر چک دی او دغه شي د میژ چې دا کین د ټي ټي پی ولا غازی خلق هغه حوصله هې د خطر ډېر چګې دي او دغه وجه دو چې دی بیا خپل علاقې ته واپس راتګ کوشش هم دی روغلی هم دی په ډېرې جاهې شي په دا جنوبي او په شمالي غاشه او دغه وجه دو په پاوج حمله دا ټارګټ کیلینګ او دا نورې واقعیت ویني او مخته هم دغه دو چې په دا شو ته زیرو چی
د تیسیر تیارزا او وانه سیماک شه وجل شوی ټکیدار او تاجر د مرګ ذمہواری لیا چا هم منلی نه دو اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي نقیب الله مسید چې په کراچۍ کې د پولیسو په مقابله کې وژل شو او 13 ورځې د کراچۍ مرکزی جیل کې دننه جوړ د ترګرزې د عدالت کې د مقدمې اوریدنه وشوه. د نقیب الله مسید کورنۍ وکیل صلاح الدین د اوریدنې پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې د اوریدنې په اړه مشال ریډیو ته وویل چې د پیښې په اړه فورنزیک ماهر خپل رپورټ عدالت ته وړاندې کړ او په وینا یې د رپورټ نه هم دا ثابته شوه چې هغه د پولیسو په جالي مقابله کې وژل شوی و. نور تفصیل کراچی نه نیاز علی په رپورٹ کې راکوي.
د کراچی په مرکزی زندان کې دننه جوړ د ترهګرۍ ضد عدالت کې د جولای په اتمه د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي د نقیب الله مسید د وجنې د مقدمی اوریدنه وشوه. د نقیب الله مسید په وجنه کې تورن د ملیر پولیسو پخوانی افسر راونوار او قمر عدالت ته وړاندې شو. د یادی مقدمه پلټن کونکي افسر ایس ایس پی عابد قائم خانی هم په دغه وخت سره د وکیلانو په عدالت کې موجود و. په قضیه کې د پیښې په اړه فارنسک ماهر خپل راپور عدالت وړاندې کړی. د نقیب الله مسید وکیل صلاح الدین پور په وینا په راپور کې ویلې شوی چې د نقیب الله او نورو په وجنه کې کارولې شوی کارتوسو توقې او د پولیسو هغه وسله د یو بل سره نه جوړیږي د کومې چې ککړو پولیسو دعوه کړې وه چې د ډزو په مقابله کې پرې موږ نقیب الله مسید او نور ترهګر وجلی دي.
اور شروع سے ہم کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اس میں جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہمیں سیریس نظر نہیں آ رہا.
دی وای چې پولیس په دې قضیه کې لمون سره هیڅ سمرستا نه کوي زکات چې دا د پولیسو په وړاندې د پولیسو په ضد قضیه ده او په دې قضیه کې پولیس خپل پولیس د تورونو څخه ساتي. خو نن ورځې د فارنسک راپور څخه دا هم ثابته شوه چې د پولیسو دا مقابله جالی وه. په قضیه کې پولیسو گواهانو چې په وړاندې کومه گواهی ورکړې وه اوس هغه پولیس د خپلې گواهۍ نه په شا شوي. موږ د دغه پولیسو په ضد د ګامونو اخیستو لپاره د پولیسو مشر آی جی سن او حکومت ته هم خواست کړې خو تر اوسه آی جی یا د پولیسو محکمې د هغوی په ضد هیڅ کاروایی نه ده کړې.
آی جی نے یا ڈپارٹمنٹ نے اپنے لوگوں کے خلاف کیا ایکشن لیا؟ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا.
د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي نقیب الله مسید د 2013 کال د جنوري په میاشت کې دره د دریو نورو کسانو وجلې شوې وو. د ملیر پولیسو دا وکړې وه چې د ډزو په مقابله کې څلور ترهګر وجلې دي خو بیا وروسته د پولیسو پلټنې یو ټیم دغه مقابله جالي وبلله. روان کال د جنوري په میاشت کې په کراچۍ پریس کلب کې د نقیب الله مسید د دریم تلین په یو خبري غونډه کې د هغه ورور شیر عالم مسید او د نقیب الله وکیلانو تور لګولې وو چې په قضیه کې گواهانو ته دړکۍ ورکول کیږي او 500 گواهانو خپل بیانونه هم واپس اخستی دي. د نقیب الله مسید د وجنې په مقدمه کې راونوار او درې نور پولیس والا په ضمانت خوشي دي. ځنی په جیل کې دي او څو پولیس مخروران دي. روانوار په دغه قضیه کې 13 کال په دسمبر کې سن های کورټ ته خواست کړی وو چې عدالت ته د حاضرې دو څخه دی ورته استثنا ورکړی شي خو سن های کورټ د روانوار دغه خواست رد کړی وو او عدالت ویلی وو چې په دې قضیه کې روانوار مرکزی یا اصلي تورن دی. که عدالت استثنا ورکړي دا به د نورو سره امتیازي سلوک وي. 13 کال په 10 دسمبر برتانیا د سن صوبې په پخواني پولیس افسر روانوار د بشري حقونو د سرغړونې تورونه لګولي. د غیر قانوني وجنو او د بشري حقونو د سرغړونې په سر پرې بندیزونه هم لګولي وو. د بندیزونو تر مخه راونوار نشي کولی چې برتانیا ته سفر وکړي او که په برتانیا کې اساسي یا شتمنۍ لري هغه به منجمد کړی شي. برتانیا ویلي چې راونوار د 190 نه په زیات پولیسو مقابلو کې ککړ پاتې شوي چې پکې نقیب الله مسید په ګډون د 400 نه زیات کسان وجلې شوي دي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د پارلیماني چارو لپاره د وزیر اعظم عمران خان مشیر بابر روان د قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر په نوم یو خط لیکلی او له نوموړي غوښتي چې د اسلام آباد لپاره د کورني تشدد مخنیوي بل 2020 د بیا کتنې لپاره اسلامي نظریاتي کونسل ته ولیږي. د کورني تشدد مخنیوي دغه بل د اپریل په 19 د قومي اسمبلی غونډې دوران د مذهبي ګوندونو د مخالفت باوجود حکومتي او ځینې اپوزیشن ګوندونو په متفقه توګه منظور کړی و. خو په پاکستان کې د بشري حقونو فعالان وایي د حکومت دې ګام له وجې د زنانو د تحفظ لپاره کیدونکې دغه قانون سازی د ځنډ ښکار کیدی شي. دا چې په دې بل کې سدي او مذهبي ډلې ولې مخالفت کوي تفصیل احمد الله را کوي.
د جولای په 15 پارلماني چارو لپاره د وزیر اعظم عمران خان مشیر بابروان په خپل خط کې ویلي چې مذهبي ګوندونو د مجوزه قانون پر ځنو مادو اندېښنې څرګندې کړې دي، نو د هیواد د آئین د 213 بی مادې لاندې اسلامي نظریاتي کونسل په یو قانوني مسله پارلمان، صدر او گورنر ته دا وړاندیز ورکولی شي چې آیا مجوزه قانون خود اسلامي احکاماتو خلاف نه دی. د کورنی تشدد د مخنیوي د غبیل د اپریل پر 19 د قومي اسمبلی غونډې دوران د مذهبي ګوندونو د مخالفت باوجود حکومتي او ځینې اپوزیشن ګوندونو په متفقه توګه منظور کړی و. د کورنی تشدد د مخنیوي په دغه بیل کې ویل شوی چې ځینې نورو ترڅنګ په ښځو حکم چلول، هغوی ته ګواښونه ورکول او پرې تشدد کول به هم جرم وي. مشال ویډیو چې د جمعیت علماء اسلام فی ډلې پارلماني استازي مفتی عبدالشکور نه تپوس وکړو چې په بیل کې هغه کم نکات دي چې له وجې ګوند د بیل مخالفت کوي، نو په جواب کې نوموړی وایي
تاسو په داسې تو مهمه باندې قانونی جرائم او قانون سازی وکړي نو وړو وړو مسلو باندې به کورونه ماتیږي. بیا نو اسلام خدا وایي چې دا د مینې او د محبت زندگی ده، دا د نن د کور کې د انتهایی بهترین تعلق زندگی ده. په دې کې د پلار او د زوی په مابین کې چې کوم تعلق په دې کې چې ته قوانین متوجه کړي نو هغه ته اخلاقیات همره ښایي چې هغه ماشوم په دې نه پوهېږي زما مستقبل په څه کې بهتر دی. نو د بهترین مستقبل لپاره په پلار د خامخا ادب ښایي. دارنګه خاوند ته په ښځې باندې چې اسلام کوم برتري ورکړي هغه په دې له اثره چې د انتظامي مشر دی چې اوس اسلامي نظریاتي کونسل ته ولېږي او هلته هغه اسلامي نظریاتي کونسل د اسلام د تعلیماتو مطابق کومه رایه راشي هغه مناسبه ده.
خود پاکستان د بشري حقوقو وزیر شيري مزاري د جولای په 16 د پاکستان یو شخصي ټي وي جيو نيوز ته وویل چې په دغه قانوني مسوده کې داسې څه نشته چې د مذهب او کورنۍ نظام د خرابېدو سبب جوړ شي. د نوموړي وینا وا چې دا قانون به نه صرف ښځو، ماشومانو، سړو او په ذهني توګه ناروغ تنانو ته د کورنۍ تشدد نه تحفظ ورکوي، بلکې خاندانی نظام به ورسره هم مضبوط شي. د ذکر ده چې د کورنۍ تشدد د مخنیوي د غبیل شيرين مزاري اسمبلی ته وړاندې کړی و. په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالان بیا وایي حکومت د ګام له وجې د زنانو د تحفظ لپاره کېدونکې د قانون سازي د ځنډ ښکار کېدی شي. د زنانو حقوقو لپاره کارکونکو یوې غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن یو چارواکي آسم ملک وایي مذهبي ګوندونو لا د بل مخالفت کولو په ځای دا منظورول په کار وو، ځکه چې قانون سازي د لارې په زنانو د تشدد پیخي کمیدي شي.
کوم اسلامي نړیوالتي کونسل دی زیره خبره چې هغه بند کدا ګوري په دغه رڼا کې اسلامي هغه په حساب سره هم نو د قانون کې داسې سکم نشته دی یا چې کوم سزاګانې کوم شکونه داسې د یخې دي هغه هم د اسلام په رڼا کې دي. نو امید دی چې هلته هم راشد او که بیا هم په دې کې د خبره پاتې شوه چې هغه د ښځو ځینې په تضاد بنې وي چې هغوی ته د هغې نه تکلیف وي دلته کې سیول سوسایټي به انشاءالله د هغې مخنیوی کوي او د هغې ته به روزي بهر.
د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان څلور واڼو صوبو بیا وار له مخه د کورني تشدد ضد قوانین جوړ کړي دي. خو پېښور کې یو دینی عالم مفتي فضل منان د جولای په 8 مشال ویډیو ته وویل د مذهبي ګوندونو اعتراضات پر خپل ځای، خو اسلام خزو ته حقونه ورکولو سره په هغوی د هر قسم تشدد ممانعت کړی دی.
اسلام خزلا هم یو خپل حق ورکړی دی او د خزې لپاره الله رب العالمین په اسلام کې خپل حصہ مقرر کړی دی او د خزو په اسلام کې اولی مقام دی، ځکه چې زنانا نه وي نو سړی هم یوازې زندگی تیرول دا ډیره زیاته مشکل ده د نارینه وو لپاره. د سړی او د ښځې ترمنځ چې کوم تعلقات اسلام خوستري دی، هغه دا چې خاوند به باقاعده د خپلې ښځې نه مشوره به هم اخلي، د هغې نه به پوښتنه هم کوي، د هغې به قدر هم کوي، هغې ته به د حیا او د عزت په نظر باندې کې هم ګوري او د هغې وهل او دارنګې د هغې بېعزتي کول او په هغې باندې کې تشدد د اسلام خلاف دي.
په پاکستان کې د ټولنیز پرمختګ لپاره کار کوونکي یوې غیر سرکاري ادارې سسټینبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن د روان کال په مارچ کې په خپل یو خپور کړي رپورټ کې ویلي چې د تیر 2000 زیږیز کال په اخیرنۍ شپږو میاشتو کې په پاکستان کې په خزو د کورنی تشدد پیښې د دغه کال د اولنۍ شپږو میاشتو پرتله دوه چنده سیوا شوې وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ د مازیګر 5:30 بجې شوې. لنډ خبرونه له نجیب عامر اورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلی په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو ماموریت د اگست 1 نیټه پای ته رسیږي. نوموړي په خوا ویلو چې خپل ټول ځواکونه د روان کال د سپتمبر تر 1 نیټه پورې له افغانستانه باسي. په جنوبي وزیرستان کې یو سوداګر او یو ټیکادار د نامعلومو کسانو لخوا په هدفي بریدونو کې پرون وژل شوی. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر نن مشال لړیو ته ویل وژل شوی تجار حفیظ او وژل شوی ټیکادار عمر نومیږي. نوموړی وایي د نامعلومو کسانو خلاف پرچی کټ شوی. د بلوچستان چارواکي وای په کلی عبدالله کې د غیبزی قبیلې د دوو ډلو ترمنځ په جګړه کې درې کسان وژل شوی دي. د کلی عبدالله ډیپټی کمشنر نن مشال لړیو ته ویل دا پیښه پرون مخې ته راغلی ده. د پاکستان د هوا بازی وزیر غلام سرور خان وایي د رواني میاشتې تر 6 نیټې پورې به هغه ټول پاکستانی وګړي خپل ملک ته ستنوي چې په اروپایي منځني ختیځ هیوادونو کې د کورونا د بندیزونو له وجې بند پاتې دي. نوموړي نن د پاکستان قومي اسمبلۍ ته وویل د پاکستان پی آی ای هوایي کرښې په ځانګړو پروازونو کې تر ننه له منځني ختیځه بند پاتې 45,000 پاکستانیان ملک ته ستانه کړي دي. د آسټریا یا اوتریش په سلزبرګ ښار کې یو اورګاډی چې له ماشومانو ځوانانو ډکو له پاټلۍ تر پیدو وروسته سیند ته غورځېدلی. ځایي رسنۍ خبر ورکوي چې په دې حادثه کې لږ تر لږه 12 کسان ژوبل شوي دي. هلته په بنګلادیش کې د خوراکي توکو په یو کارخانه کې پرون د اور لګېدو پیښه کې لږ تر لږه 9 کسان ووژل شول. په 15 پوړیزه ودانۍ د اور لګېدو پر مهال دا نه دي ویل شوي چې څومره مزدوران په کارخانه کې موجود وو. د اور لګېدو علت هم دمګړې ته نه دی معلوم شوی. او انډونیشیا اوس مهال د نړۍ په کچه د کورونا وبا د خپرېدو تر ټولو لوی مرکز ګرځېدلی دی. د 2.5 میلیونو وګړو درلودونکي دې هیواد کې د کورونا ډیلټا بڼې زور اخیستی.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. د تحریک انصاف د بلوچستان مشر سردار یار محمد رند ویلي چې وزیر اعظم عمران خان د بلوچستان د گورنر په ټاکنه کې له دوی سره هیڅ سلا مشوره نه ده کړې. د پاکستان ولسمشر دفتر د جولای په 10 نیټه په خبر پاڼه کې ویلي چې عارف الوی د بلوچستان د پخوانی گورنر امان الله یاسین زی استعفا ومنله او سید ظهور احمد آغا د صوبې نوی گورنر وټاکلې. د نوی گورنر لپاره نور کاندیدان هم وو خو ولسمشر سید ظهور آغا وټاکلې. پوښتنه دا ده چې هغه ولې او څنګه وټاکل شو؟ عبدالحی کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سږ کال د اپریل په میاشت کې د کوټې د دورې پر مهال امان الله یاسینزی ته ویلي ول چې استعفا ورکړي. خو د سرچینو په وینا ښاغلي یاسینزی له دې انکار وکړي. خو هغه د شاوخوا 2 میاشتو تر ځن وروسته بالاخره مستعفی شو. په خپله امان الله یاسینزی هم په 2013 کال کې د عمران خان په سفارښتنه ولسمشر ډاکټر عارف الوی د بلوچستان گورنر ټاکلی وو. خو د صوبې د تحریک انصاف د مشرانو او غړو د پرله پسې فشار وروسته عمران خان مجبور شو چې له ګوند سره تړاو لرونکی یو کس گورنر کړي. د تحریک انصاف د بلوچستان مشر سردار یار محمد رند د جولای پر 8 نیټه مشالې دی ټول چې کله د اپریل په میاشت کې عمران خان کوټې ته ورغلی وو نو دوی هغه مهال ورته ویلي وو چې باید د بلوچستان گورنر د تحریک انصاف یو غړی وي چې هغه د اسلام آباد او کوټې ترمنځ د استازي په توګه کار وکړای شي. نوموړي زیاته کړه چې ګوندې د جام کمال په مشرۍ د بلوچستان حکومت برخه دی. خو د په خبره په حکومت کې د دوی ونډه بیخي کمه ده. نو ځکه دوی غوښتل چې تحریک انصاف ته د صوبې گورنری ورکړل شي. د یارو مدرین په خبره عمران خان دوی ته ویلي ول چې پارلماني پارټۍ دی د گورنری لپاره درې نمونه ورکړي چې پکې به دوی یو خوښ کړي.
پارلمانی پارٹی چې د کوم درو کسانو سپارښتنه کړې و په هغوی کې د ظهور اغا نوم بالکل نه و. بس د عمران خان صاحب خوښ ده چې په اسلام آباد کې ناستې فیصله کوي او هغه نه زموږ سره او نه هم له پارلمانی پارٹی سره مشوره کړې ده.
قول یارو مدرین سره تر خبر وروسته مشال ریډیو له نوی ټاکل شوی گورنر سید ظهور اغا سره تماس ونوي. نو هغه بیا برعکس ادا وکړه چې پارلماني پارټۍ چې کوم نمونه ورکړي ول په هغه کې د ده نوم هم وو. خو البته ده هم د فاتې دوه نورو کسانو نمونه په ډاګه نکړل. د یارو مدرین او ظهور اغا له خبرو ښکاري چې اوس هم د گورنری پر سر په تحریک انصاف کې دننه اختلافات دي. د بلوچستان خبریال او د خبریالانو د ټولنې پاکستان فیډرل یونین اف جرنل مشر شهزاده ذوالفقار وای چې د سید ظهور اغا په گورنر ټاکلو کې د قومي اسمبلی ډیپټی سپیکر قاسم سوری لاس دی.
د عمران خان صاحب سره چې دی د وزیر اعظم سره ډیر زوړ ملګری کړی دی او قاسم سوری چې دی د ور سره ډیر کلوز دی هغه نو پرایم منسټر ته دغه کړل چې دا خو ورکر سړی دی او روزمش پارټي د بارا ډیر ګټه پي.
خبريال سید علي شاه چې د بلوچستان حکومت په داخلي چارو زیات خبر دی وایي د نوي گورنر لپاره دوه نور نمونه هم تر غور لاندې وو چې پکې یو د بلوچستان پخوانی نگران وزیر فیض کاکړ او لکوټ سره تړاو لرونکی پخوانی ډیپلوماټ آصف دورانی وو. خو دغه پوینا عمران خان سید زوراغه د دې چوکی لپاره خوش کړ.
نو ظاهر د زور هغه د پارٹی یو زوړ ورکر نو هغه کنن گورنر دی نو سبا هغه په یو درنه کې مخشنستلی سي. نو عمران خان په بلوچستان کې د خپل پارٹی د مضبوطی د پاره د یو بنیاد د پاره او د سبا د روان وخت د پاره د دې د وجې زور هغه گورنر کی.
زور هغه له هغه دوه ورځې وروسته د بلوچستان گورنر ټاکل شوی چې عمران خان د جولای پر 15 نیټه د بلوچستان گوادر شار دوره وکړه او هلته اعلان وکړ په پام کې لري په صبح کې فعال بلوچو و سوال سره مذاکرات وکړي. سید زوراغا د گورنر ټاکل کېدو وروسته د جولای پر 8 نیټه له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ول چې له عمران خان سره ملاقات کړي او هڅه وکړي چې بلوچ و سوال د مذاکراتو میز ته راولي.
کوم خان صاحب کوم ډایرکټر سره تقریبا ان شاء الله زما د هغه رول دي چې ان شاء الله د هغه خلکو سره به موږ هم ټیبل ټاکس کوو هغه براولو ټیبل ټاکس ته راولو.
خو چې زاده ذوالفقار وایي چې د سید زوراغا شخصیت او تجربه ته چې ګوري نو ورته نشکاري چې هغه به له سوال سره په مذاکراتو کې کامیاب شي.
ورته انسان صلاحیتونه غټه معلومی دي چې ته یو موقع ورکې او که سید زور هغه چې دی دته یو موقع ورکول سي چې د امکان لږ دی ما په نظر کې امکان ډېر کم دی او که دغه وکړله نو زه دغه وایم د صوبې خوشقسمتي ته یم د فیجای خوشقسمتي ته یم او زور هغه هم خوشقسمتي
ده. د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمه کې د 2000 کال راهیسي بلوچ وسلوالو ډلو د پاکستان پر ضد کاروایي پیل کړي او دوی له هیواده د بلوچستان بیلول غواړي. پاکستان تل ویلي چې د دې ډلو د فعالیتونو تر شا د هند لاس دی. بلوچ وسلوالې ډلې او ملت پاله سیاسي ګوندونه دا تور ردوي وای چې دا یو ځای بغاوت دی چې هدف یې د بلوچو پر وسایلو مکمل واکو اختیار غوښتل دي.
د مشال ریډیو د خالی ورځې 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یولسو بجو
د کرخې په غاړه
په دولسنیمو بجو
سندرې جادوګرې
په ایونیمه بجا
روغتیا او درملنه
په دوانیمو بجو
پام کوا
په درینیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په څلورو بجو
سروي
په څلورنیمو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر اکبر ایوب خان ویلي چې په صوبه کې د روان کال تر 15 اکتوبر پورې د بلدیاتي انتخاباتو کولو اراده لري. صوبایي وزیر دا خبره د جولای په 10 په اورګزو کې د خپل ادارې پر وخت کړي. په خیبر پختونخوا کې بلدیاتي حکومت د 2019 کال په اگست کې خپل موده پوره کړه خو تر اوسه هغلته انتخابات نه کړل شو. خو صوبایي وزیر وایي ټاکنې لومړی د بلدیاتي نظام لپاره د نوي قانون سازه او بیا د کورونا وایرس وبا په وجه ځنډېدلې. تفصیل
د بلدیاتو وزیر دا خبره په اورګزو کې د خپل دورې پر مهال رسنیو ته وکړه. اکبر ایوب خان وایي که څه هم یاد ټاکنې په ستمبر میاشت کې کیدونکې وې خو ځینې تکنیکی وجوهاتو پر بنیاد د هر څه وځنډېدل. زموږ له الیکشن کمیشن سره میټینګ شوې. موږ د انتخاباتو لپاره مخکې د ستمبر نیټه ورکړې وه خو د هغوی ځینې تکنیکی وجوهات ول. نو په میټینګ کې راته وویل چې که ټاکنې اکتوبر ته یوسو نو څنګه به وي. موږ ورباندې هیڅ اعتراض ونه کړو ولې چې اکتوبر میاشت کې موسم هم ډېر ښه وي. موږ صرف هغوی ته دا درخواست وکړو چې کله هم الیکشن کوي نو د مهم چلولو لپاره وخت کم ورکړي ولې چې د کورونا وبا څلورم لهر را روان دی په ډېر مشکله لکس په کنټرول کې راغلی. لکس وخت واخستلو خو موږ غلي نه یو پاتې. د بلدیاتي نظام لپاره د نوي قانون سازي په کار کې بوخت وو. کله مو چې په هغه کې ځینې تبدیلیان وکړي او تیاری مو نیولا نو د کورونا مرض وبایي بڼه خپله کړه. په دغه دا وځنډېدلو موږ هر وخت د الیکشن لپاره تیار یو. د بلدیاتي ټاکنو د نوي قانون تر مخه دغه ځل بلدیاتي انتخابات د ضلع پر ځای د تحصیلونو په سطحه به کیږي. په تحصیلونو کې د چیرمین انتخابات به په سیاسي بنیادو نیغ په نیغه د خلکو د اوټونو په ذریعه کولی شي. همدغه رنګ د ویلج کونسل یا کلیوال ټاکنې به په غیر سیاسي بنیادو وي. تیر ځل بلدیاتي انتخابات په خیبر پختونخوا صوبه کې په 23 مئی 2015 کال کې شوي ول چې څلور کاله موده یې د اګست میاشت په 2019 کال کې پوره شوې. تارک ورکزه مشال ریډیو پېښور.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے دا خیبر پختونخوا حکومت د نوو وسلو اخستو لپاره په اجازت نامو یا لایسنسونو د بندیز لګولو اعلان کړی. اعلی وزیر محمود خان د جولای په شپږمه په یو بیان کې ویلي چې دا فیصله د دښمنۍ او لوجې د مرجوبلې زیاتېدو ته پکتو کړی. د قانوني چارو وزیر فضل شکور پرون مشال ریډیو ته ویل په صوبه کې د دښمنو ضد قانون موجود دی، خو تر روغې جوړې وروسته د مجرمانو بخلو لوجې په سمه توګه نه عملي کیږي. د اپوزیشن عوامي نېشنل ګوند سیاستوال او د صوبایي اسمبلی غړي وایي خلک د جرمونو زیاتې دوله وجې د خپل تحفظ لپاره وسله اخلي، نو حکومت باید د ولس ساتنه وکړي. انیس اجمل تفصیل راکوي. د خبر پختونخوا حکومت د وسلو اخیستو لپاره په نورو اجازتنامو یا لایسنسونو ورکولو د بندیز فیصله کړې. د صوبایي حکومت په خبره دا پریکړه په دښمنو کې د مرګ ژوبلې زیاتېدو ته په کتو کړې ده. د قانون صوبایي وزیر فضل شکور د جولای په ومه مشال ریډیو ته ویل چې په خبر پختونخوا کې ورله مخه په دښمنو کې د مرګ ژوبلې ضد قانون موجود دی او دوی په دې پیښو کې د ککړو کسانو خلاف کاروایي هم کوي، خو د کورنیو ترمنځ د روغې روستو مجرم اکثر معاف شي.
قانونی خوشی ټول موجود دی، دغه کې خو صدا سے خبره نشته، وہ بس داسې واقعات پہ چوشی بد قسمت ہے کہ دشمنوں کے اندر سے مڑی اوشی اوشی مفاوی کیوں میں فیار شدہ سزا پاکستان سے پاکستانی واخر کی بھی دیکھ پر روح جوڑوں کی دانے دے جائی شو.
د خبر پختونخوا د وزیر اعلی دفتر د جولای په شپږمه په یو بیان کې لیکلي چې وزیر اعلی محمود خان د امنیت په اړه په غونډه کې ویلي چې په سمکو او نورو موضوعاتو د دښمنۍ او د مخنیوي لپاره باید پولیس اقدامات وکړي. وزیر اعلی دا هم ویلي چې صوبه به له غیر قانوني وسلو او نشه یي توکو په مکمله توګه پاکوي او په دې کار به ایس جوړجاړی یا سمجھوتہ نه کوي. خو په خبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړي سردار حسین بابک بیا ویل چې په صوبه کې امنیتي حالات ورځ تر بلې خرابیږي او حکومت د ولس ته تحفظ لپاره خاص ګامونه نه پورته کوي، نو په داسې کې خلک مجبور شي چې وسله وساتي. نوموړي زیاته کړه د وسلې لایسنسونو نه ورکولو په ځای باید حکومت په جرمونو کې ککړو کسانو ته سزاګانې ورکول یقیني کړي.
روزانه موږ ګورو چې ټارګټ کیلینګ دی، خلکو ته د بدخورای لپاره لکه کالونه راځي. هغې نه علاوه د بدقسمتۍ نه زموږ د پښتنو په خپلو کې ذاتي هم دشمنی دی او جګړې دی. په دې ټول صورتحال ته چې موږ ګورو پابندی نه ده لګول پکار. دا د حکومت ذمہ داری ده چې یو انسان د اسلحې د لایسنس لپاره اپلای کوي، نو د دې مقصد هم دا چې هغه ته ضرورت دی چې هغه د اسلحه ځان له په کور کې وساتي. دلته حالات هم داسې دي چې درجه هم چاته تحفظ نشته، د شپې خو ډېره لویه خبره ده.
د پاکستان ډان ورځپاڼې د جولای په ومه په رپورټ کې لیکلي چې په تیرو څو ورځو کې په خبر پښتونخوا کې په دښمنیو کې له څلوېښتو زیات کسان وژل شوي دي. داسې د نیوز ورځپاڼې لیکلي چې د جون له یوویشتمې راهیسې په پیښور کې د دښمنیو له وجې 9 نښتې شوي دي چې پکې وسل وخت کسان وشل شوي. په پیښور کې خبریال جاوید عزیز مشال ویډیو ته ویل چې د وسلو په لایسنسونو بندیز یو مثبت اقدام دی، ځکه چې د دې له لارې به په جرمونو کې ککړو کسانو د کاروایانو د وسلو د بې ځایه استعمال مخنیوی یقیني شي.
د دې د امپلیمنټیشن لږ لیټ شو، مخکې نه دا خبره روانه وي چې په دې صوبه کې ډېر داسې آرمډ ګروپس دي چې کوم خلک ګرځي ور سره شاته ټوبکمار ګرځي، نو دا دي یو ټیرر خورولو په دې سوسایټي کې. او مقصد به دا و چې دا غیظ مکه اونې پونې دا مو واخلي او قبضه پکې. بل ګورنمنت اوس پکې دا ډیسیژن وکړ چې آرم لایسنس چې کوم دي هغه بین ک اوس باندې جاری کیږي، او دا به ډېر افیکټیو زما په خیال وي ان شاء الله د راتلونکو ورځو کې. آلریډي پکې بلا خلک نیولې شوی دي.
پولیس وایي د جون په 9مه د پیښور په پښتخره کې د سمکه په سر په دښمنۍ کې لږ تر لږه 500 تنه وژل شوي، او له دې یو اونۍ وروسته بیا د پیښور په سمکنیو کې په دښمنۍ کې د یوې کورنۍ وتنه وژل شو. دغسې د تیر کال د اګست په 11مه د ثوابې مرستیال کمشنر ګور خان مشال ریډیو ته ویلي وو چې په هغه ضلع کې د سمکو په سر لانجو دښمنیو کې په یو اونۍ کې 30 کسان وژل شوي.
سروې د مشال ریډیو د پښتنو خزو لپاره ځانګړی پروګرام. په سروې خبرونه کې موږ د پښتنو خزو او میرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو. په سروې پروګرام کې له موږ سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبز، تعلیم، سیاست او له بیلابیلو ډګرونو نه میلمنې برخه اخلي. سروې خبرونه هر اونۍ د نهې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې په ژوندۍ بڼه او د خالي په ورځ د مازیګر په 4:30 بجې له مشال ریډیو واورئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګه د کورمه ځای مشران وای چې د سیمې په سرکاري سکولونو کې د برتیانو په وخت مقامی خلک له نظر وستل شوی او د سلو زیات غیر مقامی کسانو ته نوکریانې ورکړل شوی. ځای مشرانو له انتظامی غوښتنه کړې چې هغه کسان دې له نوکرو لری کړي چې په غیر قانوني طریقه اخستل شوی. د ضلع د تعلیم محکمې چارواکي بیا وای په سرکاري سکولونو کې برتیانې په شفافه طریقه کړي. تفصیل د طارق اورگزای په رپورټ کې اورو.
د کورمې یو شمېر ځایي مشرانو د زیارت پر ازویلې چې حکومت د سیمې په پنځو مختلفو سرکاري سکولونو کې د برتۍ په وخت مقامی خلک نظر انداز کړي. دوی پرون په پړچنار کې مطبوعاتي کانفرنس کړی چې پکې پر کلاس فور نوکرو د غیر مقامی خلکو برتۍ غیر قانوني ګام بللی. د ولې چینې عارف حسین وایي کله چې د کلاس فور نوکری راغلې نو حق د هغو تنانو جوړېدو چېرته کې سکولونه موجود دي خو چارواکو باندې هغه اخستي څوک چې غیر مقامی دی.
عمران خانا دا ودی موسا کڑی دی سا کرپشن وہ بالکل خاتمی مو دغا جی کے دغا خبری باندی مطمئن یو سا دغا دفتر کی کرپشن شوی دے دغا دو بربور غاور وکی.
پا زیلا کی یو شمیر سرکاری سکولونا جوڑ شوی چی باکی لڑی رو وقتونو رہ سی تر یو سل شلو پر چوکے خالی بے خسمو دوڑان دی منظوری ترکی دو روستا ووس پر حقو ټول خلک واخستل شول. د سیمې یو بل مشر طاهر حسین وای په علاقه کې هسی هم د روزګار کمی دی باید دا ذریعہ ترې وانه خستل شي.
کو هغه غر کې پرتوی ولې چنه کې یی چنه شته ته مو ته یو کلاس پور راکړل هغه ته مو ته بل څوک برتی کی زب چې کو د زب چې خو د وطن په څخل تاسو ته جربنی دا وکی چې مو ته خپل پوسټ خپل ځای روکې.
د زیړان سیمې صوبیدار شندی ګل وای په سیمه کې چرتنو کرے راشي نور باندې د خستو لپاره په مقامی سطح خلک ټاکل کیږي خو د غزل داسې شوی چې د دوی هغه تنان د تعلیم محکمې چارواکو نظر انداز کړل.
څور ریزی باندې چې کلا آرډر وشولو هغه کې غیر متعلقه کسون وو چې دا کوم مکر وی شوی دی دا سراسر ظلم دی دا د واپس کی کبیا خدای نخسا افسرانو تی باندې چې غور نه وکړلو کیدای شي مو مجبور شو روډو نه باند کو دنیا وکو.
بلخوا په دغاړه د تعلیم محکمې ځلی مشر د عباس خان دریز د معلومولو زموږ هڅې ناکامه شوې خو البته د یاد محکمې یو بل چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال رډیو ته وویل په سرکاري سکولونو کې اخستل شوي تانانو برتی په شفافه طریقه کړي. هغه ویل دا خلک ورته راغلي وو چې اعتراض نور نه بلکې پر اخستل شوي هغو تنانو وو څوک چې عیسایان دي خو دوی هغوی څنګه لرې کړي چې برتی په لګکیو 15% کوټې شوی. چارواکي زیاته کړه شل پورې تنان داسې دي چې په میرټ نو پوره او هغوی نه دي اخستي نو اوس یې ورباندې فشار اچولی. چارواکي وویل که څه هم د شوي برتی عمل تر څېړنو وروسته شفاف ګرځولی شوی خو بیا هم که د چا سه اعتراض وي نو هغه دې قانوني لار خپله کړي او عدالت ته دلاړ شي. طارق ورکزه مشال ریډیو پېښور.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته وګورئ. د سوات صفایي سرکاري اداره WSSC وایي چې په تیره یو اونۍ کې د کالام سیند او ځنګل نه 15 اویا ټنه غزل راټوله کړې چې پکې بوتلې، پلاستیک او خوراکي شیان شامل دي. د ادارې په وینا هر کال په لسګونه ټنه غزله سیلانیان د سوات په مختلفو سیمو کې غورځوي نو سیلانیانو ته خواس کوي چې د صفایي خیال دې وساتي. نور تفصیل له سیمینا د نیاز احمد خان په رپورټ کې اورو.
السلام علیکم سر جی. سر جی منگا نند کالام سین ترالو چلتا دا گندونا پراتے دی تاسو کو رجی دسوم گندونا دی
د سوات سیلګری سیمه کالام چې ورته هر کال په لکونو سیلانیان سیلته ورځي. دغه سیلانیان ځان سره بلا د استعمال شیان وړي او بیا هم دغه شیان د کالام په ځنګلونو او سیند په غړو پرېږدي چې ترې ماحول ته لوی زیان رسي. کالام ته ورغلي بعض سیلانیان وایي چې دغې لپاره د پوهې راوستو ضرورت دی. د لاهور سره تعلق لرونکي سیلانۍ د رضوان میرمن وایي
کافی محنت کر رہے ہیں مگر کافی
ابھی محنت کوي خو نور کار هم پکار دی. هسی خدي راتلونکي وخت کې چې کالام ته رازو باید چې صفایي دې رکھے. دا نیم کار د سرکار او نیم کار د خاریانو دی. دواړه چې په ګډه کار وکړي نو کالام به ښایسته وي او ښه ښکاري. سیلانیانو ته وایم چې راشئ، خوندونه ترې واخلئ، خو دا سیمه ښایسته کوي چې بیا بیا خلک راشي. مقامی اوسیدونکي ملک عاقلزاده وایي چې سیلانیان ډېر ګن دغه سیمو کې پرېږدي او دغه صفایي د حکومت ذمواري ده ځکه چې حکومت ترې ټیکس هم اخلي.
ما سره میلمانه راغلی او د پنجاب نه زنانه هم وې نو دا ځنګل د بیمپرو نه ډک وې. هغوی داسې مخ بنې لاس ایښې او ګرځېده وایي یهاں سے چلے جائے دا خو څه ګنده ځای ده. اوس دغه کسان راله او دا ټول ملک یې صفا کړه، نو اوس دې ځنګل کې کسو ګرځي هغې له مزه راځي، خون راځي، ها ډېر خوشحالېږي هغې. خدای دې دوی له توفیق ورکړي، ها زمونږ دلته ډېر ښکلي دغه جوړ کړه، صفائی ورکړه کنه، دېنه عوام هم خوشحال ده او مېلمانه هم خوشحال دي.
په سوات کې د صفائی او پاکو اوبو ورکوونکي ادارې ډبلیو ایس ایس سی مشر شیدا محمد وایي چې هر کال سیلانو سیمو ته ورغلي سیلانیان په لویه پیمانه کچرا دغه سیمو کې پاتې کوي چې ورسره ماحول ته لوی زیان رسي.
یو آپریشن مونږ په وکړو په ماحولډن کې، ماحولډن کې ډېر یو لویه کیمپ آبادی جوړه شوې ده، دا ریپر دي پکې، پلاسټک بیگز دي پکې، خلکو پکې فروټ خوړلي، بیا پکې بوتلې غوړولې، بیا پکې ګور کینونه دي. درې ګنټې کې تقریبا 200 کیلوګرام، دا 200 کیلوګرام به دغه د خورېدو دا بیا د سیند ته راتلو، د دې د وجې به ایکویټک لاین یعنې د اوبو د ماحول چې کوم دی په کوم کې میان دي آب خرابېدله. نو دا زما خلکو ته یو دغه پیغام دی چې تاسو راځئ نو دا ماحول ګنده کړئ، نو تاسو راغلي دې لپاره چې دا خپلې ځای انجوای کړئ، نو بل چاته هم پرېږدئ چې مخ ته انجوای کړئ.
دا جی تحصیل روڈ دے برا مون کی کم جو اوسی آگے تا مخاما کمیشنر اب آو
دا سوات سپائی ادارے مشر شیدا محمد وائی چودوی پیو ہفتہ کی مقامی خلقو سیلانو تا ماحول دوست بیگونا ہم ورکر او دا سیلانو سیمو سپائی دا سرکاری دارو سر سر دا سیلانو او مقامی خلقو ہم زیماری جوڑی دی. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا جویش.
په خیبر پښتونخوا کې د کورونا وبا له وجې اول د 2020 کال په مارچ کې د سپورتس لوبې وځنډول شوې چې هم دغه کال په دسمبر کې بیا شروع شوې، خو د کورونا د بلې چپې له امله دغه لوبې د روان کال په مارچ کې بیا وځنډول شوې. اوس بیا په جون کې ځینې لوبې شروع شوې. د دې صوبې د سپورتس څنګه وایي چې کله ورته د کورونا د سار او کنټرول قومي اداره اجازه ورکړي نو هله به سپورتس میلې پیلوي، خو لوبغاړي او په سپورتس نظر لرونکي بیا وایي چې باید حکومت له تماشایانو پرته یا له کورونا د ځان ژغورنې هدایت او عملي کولو سره دغه میلې پیل کړي چې دارنګ د دوی نور تاوان ونشي. تفصیل د اسرار عالم مومن په دې رپورت کې اورو.
د خبر پښتونخوا سپورت څنګه وایي د روان کال په مارچ میاشت کې د کورونا د درېمې څپې له وجې ځنډول شوې، ځینې لوبې د جون له 12 شروع شوې او ځینې به کېدای شي د روانې میاشتې په اخره او اګست کې شروع شي. د جولای په 8 په پېښور کې د باکسینګ مقابله ترسره شوې چې په فاینل میچ کې یې د پېښور کامران عبدالوهاب د افغانستان حمید خان ته ماتې ورکړه. همداراز د هاکي ټورنمنټ چې په 12 جون شروع شوی وو او شپږ ټیمونو پکې برخه واخیسته، فاینل میچ د جولای په 8 په قیوم سټیډیم کې پېښور گرین وګټه. د جولای له 14 په ایبټ آباد کې د فوټبال لوبې هم روانې دي چې پکې له ټول پاکستان نه 12 لوبډلې برخه اخلي چې پکې یو د قبایلي سیمو او دوه د نورې خبر پښتونخوا هم دي. د خبر پښتونخوا د سپورت څانګې مشر اسپندر خټک د جولای په 8 مشال ډوته ویل دا مهال هغه لوبې روانې دي چې پکې تماشان تر کنټرول لاندې وي او کورونا مخنیوي تدابیر پکې عملي کېدای شي. نوموړی وایي که کورونا ناروغي کنټرول شوه نو د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا سپورتس میلې او د هغو لپاره ټرایلز به د روانې میاشتې په اخره او اګست کې شروع شي.
فٹبال، والی بال، کرکٹ، باسکٹ بال، سب گیمز، ٹیبل ٹینس، بیڈمنٹن، دا ټول پکې شامل.
که څه هم د خبر پښتونخوا د سپورت څانګې مشر وایي چې د کورونا ممکنه څلورمې څپې له وجې کېدای شي دوی دغه سپورتس میلې پر ټاکلي وخت پیل نه کړي.
خو د پېښور اسلامي کالج د سپورت څانګې مشر او خبریال علي هوتی په 8 جولای مشال ډیو ته وویل که د پاکستان سپر لیګ میچونه کېدای شي او ټوکیو اولمپک هم له 3 جولای شروع کیږي نو خبر پښتونخوا حکومت هم کولای شي چې له تماشایانو بغیر یا د کورونا مخنیوي هدایت عملي کولو سره سره د قبایلي سیمو کرکټ سپر لیګ او د لوبو نورې میلې پیل کړي.
ایونٹ سیدھی اگر روانی پاکستان ٹیم پر انگلینڈ کے ناستے پی ایس ایل شو تھا پاکستان آئی پی ایل سیدھے بیا شروع کی گی جو خیال ماننے چیز بھائی حکومت کا پکار دی کہ دا گیم جو ابھی شروع کی
همدارا سرګندونی د کورمی ضلع نبیلا خان هم کوي. نوموړی چې د 2018 کال ځوانانو سپورټس میله کې یې په بیډمنټن، ټیبل ټینس او اتلټکس درې واړو لوبو کې د سرو زرو مډالونه اخیستي. په 8 جولای مشال ډوته وویل چې د کورونا وبا له امله یې ډېری ټورنمنټونه ونه شول چې له کبله یې د دوی د سپورټس عمر ضایع شو، پریکټس یې هم ونه شو او له مالي ګټو هم بې برخې شول. د کورونا لوجی نه یوازې د لوبو میلې بلکې د قبایلی سیمو کرکټ سپر لیگ هم ځنډول شوی. د 2020 کال په اپریل کې د قبایلی سیمو سپر لیگ فائنل میچ د خبرو بلو او کرم زمری ترمنځ وو، د کورونا لوجې وځنډول شو او لا هم معلومه نه ده چې دغه فائنل میچ او سګنې سپر لیگ به کله کیږي. د باجوړ لوبډلې مشر محمد عمران وایي په دې لوبډله کې د یو لوبغاړي قیمت تر 2 لک پورې وو او دارنګ شاوخوا 40 لوبغاړو په اخیستو د هر لوبډلې مالک کم از کم له 1500 تر 40 لک روپو پورې لګولې وي. عمران په 8 جولای مشال ډوته وویل که یو خوا سږ کال له دغو پیسو لوبغاړي بې برخې شول، نو بلخوا بیا د لوبډلې مالکان چې زیاتره کاروباریان وو او د دې لپاره یې پیسې لګولې چې دوی او کاروبار یې شهرت ترلاسه کړي، نو هغه کار هم ونه شو. د خیبر پختونخوا د سپورټ څانګې مشر اسپندیار خټک دا مني چې د کورونا له وجې لوبو لوبغاړو له دې سره د تړلو خلکو ډېر زیان شوی، خو نوموړی وایي چې د کورونا پر مهال دوی 1200 لوبغاړو ته میاشتنی وظیفې ورکول پیل کړي دي چې پکې د سرو زرو میډال ګټونکي ته د میاشتې پر سر 10000، سلور ګټونکي ته 8 او براون ګټونکي ته 15000 روپۍ ورکول کیږي. خو د نبیلې په شان لوبغاړي وایي چې دا پیسې هغه چا ته ورکول کیږي چې په دې وروستیو کلونو کې یې میډالونه ګټلي دي. نوموړی وایي باید حکومت ټول لوبغاړو ته وظیفې ورکول پیل کړي چې دارنګ دوی پرې خپل خوراک او لوبو مشقونه جاري وساتي. دوی دا غوښتنه هم کوي چې په قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا کې دې زر تر زره د لوبو میلې پیل کړل شي.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږ یې د دې خپرونې په آخري څو شېبو کې بلند خبرونه او ځل بیا له نجیب امیر اور.
د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو ماموریت د اګست په 1 نیټه پای ته ورسیږي. نوموړي پخوا ویلي و خپل ټول ځواکونه د روان کال د سپتمبر تر 1 نیټې پورې له افغانستانه بس. په جنوبي وزیرستان کې یو سوداګر او یو ټیکهدار د نامعلومو کسانو لخوا پرون په هدف کې بریدونو کې وژل شوي دي. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر وایي وژل شوی تجار حفیظ او وژل شوی ټیکهدار عمر نومیږي. د بلوچستان چارواکي وایي په کلی عبدالله کې د غیبزی قبیلې د دوو ډلو ترمنځ په جګړه کې 3 کسان وژل شوي دي. د کلی عبدالله ډپټي کمشنر نن مشال راډیو ته وویل دا پیښه پرون مخې ته راغلې ده. د پاکستان د هوا بازۍ وزیر غلام سرور خان وایي د روانې میاشتې تر 20 نیټې پورې به هغه ټول پاکستاني وګړي خپل ملک ته ستنوي چې په اروپایي او منځني ختیځ هیوادونو کې د کورونا د بندیزونو له وجې بند پاتې دي. د آسټریا یا اتریش په سیلزبرګ ښار کې یو اورګاډی چې له ماشومان او ځوانانو ډکو له پاټلۍ تر پیدو وروسته سیند ته غورځېدلی، ځایي رسنۍ خبر ورکوي چې په دې حادثه کې لږ تر لږه 10 کسان ژوبل شوي دي. په بنګلادیش کې د خوراکي توکو په یو کارخانه کې پرون د اور لګېدو پیښه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شول. په 15 پوړیزه ودانۍ د اور لګېدو پر مهال دانه دي ویل شوي چې څومره مزدوران په کارخانه کې موجود و او د اور لګېدو علت هم دمګړې ته نه دی معلوم شوی. او انډونیشیا اوس مهال د نړۍ په کچه د کورونا وبا د خپرېدو تر ټولو لوی ځای ګرځېدلی دی. د 2.2 میلیون وګړو درلودونکي د هیواد کې د کورونا ډیلټا باندې زور اخیستی دی. د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره روانې نړیوالې هڅې د یاد وایرس د ډیلټا باندې له وجې اغېزمنې شوې دي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې نجیب عامر خبرته وړاندې کړ. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت تر رسیدي. موږ امید کوو چې نننۍ خبرونه به تاسو په خوښي شوي وي. سبا له به د نوو خبرونو سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. زه ملیحه امیرزاده، نجیب عامر او تخنیکی همکار اسحاق امیری درنه په یو ځای اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوه ریډیو خبرونه اورېدلی شئ. ته ځان خیال ساتئ. د الله په نام.